کې د مازیګر سلور نیمه شوي ورزو لاندو خبرونو ته. لطالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر له بنده خوش شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو ته ویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې خبرګون له چارواکو سره شریک کړي. متی الله ویسا د وری په ومه مازیګرمال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت د لوري خبریالي کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان او د رسنیو فعالان بیا دا کار د رسنیزو فعالیتونو محدودول یادوي. او ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی گاونډي هیواد پولند ته سفر وکړي. د پولند ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریژداچ د خبره نن دوشنبه کړي. زیلینسکی تر دې مخکې د 2022 کال په ډسمبر کې ل خپل پولندي سیال سره خبرې کړې وې. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه کې لوستل شي. تر د می ورسته به احمد تکل او 15 دقیقې بحث خبر شي.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې
حکومت ته
کړې د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې درې برتنوي وګړي څونې مخکنیول شوی وو، خو د هغوی د نیولو خبر پر روانونه کې خبر شو. برتنوي رسنیو د یک شنبه پر ورځ خبر ورکړ چې په نیول شویو کسانو کې یو 35 کلن ډاکټر کیوین کورنویل دی. د پرسیډیوم شبکې په نوم د برتنوي خیریه ټولنې مشر سکاټ ریچاردز ویلی چې کورنویل په خپل هوټل خونه کې د وسلې د ساتلو په تور نیول شوی. د هغه په وینا د نوموړي وسلې د کورنیو چارو وزارت جواز درلود، خو د طالبانو د پلټنې پر مهال یې نه دی موندلی. د کورنویل کورنۍ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې دی د هغه خیریه بنسټ ډاکټر و چې وړیا روغتیایي خدمات افغانانو ته وړاندې کول. دوهم کس 30 کلن مایلز رټلج دی چې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی و. ویل کېږي رټلج دوه کاله مخکې د جمهوریت د سقوط پر مهال د برتانوي ځواکونو لخوا له افغانستان ایستل شوی و، خو وروسته بیا دوه ځلې نور هم افغانستان ته د رخصتۍ لپاره ورغلی و. او د دریم برتانوي په اړه چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویل کېږي چې په کابل کې د یو هوټل مدیر و او په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د پرسیډیوم شبکې مشر د یک شنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ډاکټر کورنویل او هغه کس چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خپلو کورنیو سره پر ټلیفون خبرې وکړي. سکاټ ریچاردز لیکلی چې د خبرو یوه یوه نیمه دقیقه وخت ونیو. هغه زیاتوي چې له دواړو بندیانو سره مناسب چلند کیږي. په همدې ورځ د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن وویل چې د دې حکومت د خپلو وګړو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره د خبرو په حل کې دی، خو هغې د دې خبرو په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ازادۍ راډیو له پرله پسې هڅو سره سره تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه دی ویلي، خو اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ولې دا درې کسان نیولي. په داسې حال کې چې دا یوازیني بهرني وګړي نه دي چې افغانستان ته ځي، له دوی سره به څه کیږي او دا به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو او تعامل چې هسې هم ترینګلی دي څه اغیز وکړي؟ د نن په 15 دقیقې بحث کې په دې اړه له میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی یوسف امین زادزای او د سیاسي چارو څارونکی سید زاکر شاه سادات. له دواړو میلمنو مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه یې ومنله. د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. خبرونه له ښاغلي امین زادزي سره په خبرو پیلو. زادزي صاحب، که څه هم د دریو برتنوي وګړو تورونه نه دي معلوم او تر اوسه پورې طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، ستاسو تصور څه دی چې دا به امنیتي مسئله وي او که به یې تر شا کوم نور عوامل وي؟
مننه صاحب تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو ګډونوالو ته او درانه میلمه ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. ګوري افغانستان په نننې شرایط کې یو خاص حالت کې قرار لري. خلک د طالبان نه ویریږي، طالبان د خلکو نه ویریږي، بیا خو خارجي اتباع خو بیخي د بل سوال ده. هر څوک مثال ورته ګوري د څنګه راغلی د څه شي کوي، سیاحت ته راغلی، د دښته راغلی، یعنې ډېر یو بل پسې ورپسې دي، ځکه حالت د همدا شی ده. یعنې مونږ داسې یوه ډاډمنه فضا کې ژوند نه کوو. ډېر مخکې څو مثلا دوه کاله مخکې، تقریبا دوه کاله مخکې جګړه ختمه شوه، دلته د نړیوالو د سیمو هېوادو پوځونه وو، استخباراتي وو، اوس هم بعضې مسایل دلته انتحار انفجار کېږي، خلک وژل کېږي، نو نورمال حالت نه ده. په دغه حالت کې تجربه مثلا د خلکو سړي کې بیا خصوصا د سیمې هېوادونه چې خلک راځي یا خارجیان راځي، یو مشخص پروسیجر باید ورته ووسي، هغه باید ثبت شي، هغه باید راجستر شي، د هغو استوګنځای، د هغو امنیت، د هغو ټول مسایل باید حکومت په غاړه باید واخلي، خصوصا د خارجیانو لپاره، ځکه چې په دغو شرایطو کې مونږ نړیوالو خارجیانو ته ضرورت لرو چې راشي افغانستان ته، وګوري وضعیت، وګوري څوک به کار کوي، څوک به تجارت کوي، څوک به سیل ته راځي، نو دا ضرورت ده ورته. مونږ داسې باید دوی ته امنیت خوندي وساتو چې دا په نړیواله کچه باندې مثبت تاثیر ولري.
بله،
او که چېرته دغسې نیول کېږي، زه فکر کوم چې زیاتره به دغه نیول کېدای شي چې قانون یې نه مراعت کړی، یا مثلا کېدای شي چې خپلو طالبانو په قوانینو نه پوهېږي، بس خارجای دی اله جګ شوله ټیک شو او ورده او یو راپور چا ورکړلو واسه بوی ځای وای چوا، دا مسایل هم شته، دا مسایل متاسفانه شته. نو د دې په هکله باید امارت اسلامي چارواکي عاجل باید عمل وښيي، او دا مسایل باید څېړنه وکړي، او دا اوږدوالي ته باید پرې نه ږدي، ځکه چې دا تاثیر لري نړیواله سطح او د نړۍ په سطح باندې، دا منفي تاثیر لري. او که چېرته مثبت برخورد وسو شي، کېدای شي برخورد مثبت نیولی شي، خو د دیوال نیولې څرنګوالی باید واضح کړي، او زر د خبرې کې وضاحت باید ورکړي.
مننه زازای صاحب. سادات صاحب، ستاسو په نظر په دې قضیه کې د دې قضیه ترشاد څه دي؟ یعنی د دې کسانو د نیولو عوامل څه دي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن زازی صاحب ته، ستاسو پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې د افغانستان د اوسنۍ غمیزه یعنی تقریبا اوږد تاریخ لري، او د دې اوږد تاریخ تر شا موږ ځانګړي ستونزې په یوه نیمه پیړۍ کې د برتانیې سره تیرې کړې دي، او ترخه تجارب افغانان لري له بده مرغه. نو هغه عام متل لروي، مار چې چلی لپړی ویریږي، نو په موږ باندې په وختونو په مختلفو تاریخ برخو کې مختلف لوبې شوې دي. د ملا په جامه کې، د په اصطلاح د مرستندویو ټولنو په جامه کې، د ډاکټر په جامه کې، د دې وجې نه ځینې یعنی داسې شکونه د ثبوتونه شته دي چې د هغې په اساس شکونه راپارولی شي. د هغې جملې نه زه د نن نه تقریبا 15 کال وړاندې په خپله د دې وخت شاهد وم. په ننګرهار کې ما په یوې ټولنه کې کار کاوه چې موږ د سترګو شفاخانې څانګه مخکې وړله. هغه هم د طالبانو اوله دوره وه. هلته هم چون داسې خاص توجه دې مسایل ته نه و، مختلف ټولنې فعالیتونه درلودو تر مختلفو نامو لاندې د مرستو په نامه. خو بیا په یو دوو کې تصادفا داسې وشو چې ځینې مستندات پیدا شول چې هماغه وخت طالبانو ونیو او محاصره یې کړه، او دا شیان ټول هغه کو. بیا دا لړۍ هم لږه اوږده شوه، بیا د خلک د هغه نه خارج کړه، د افغانستان نه خارج کړه، او ځینې د نور ملکونو یعنی یو پکې انګریزی وو، ځینې د نور اروپایي ملکونو وو، او افغانانو ته بیا سخته سزا ورکړه. افغانانو کې دوه قصه داسې وو چې بیخي لکه چې تاریخ تم کړ سره. او
تاسو فکر کوئ چې اوس هم همدغه سي مشکوک فعالیتونه شوي دي او طالبانو د همغه مشکوک فعالیتونو په اساس دا کسان نیولي؟
زه داسې یو بل باور باندې مقدا ده چې هر بهرنی طبیعت یو بل ملک ته ځي د یو امنیتي ضمانت پر اساس ځي، د دوی خامخا به تضمین د امنیت د اوسنی واکدارانو یا طالبانو لخوا شوی وي چې رسما یعنی هغوی مسؤلیت درلودو. او بیا ستونزه دا ده چې د یو میډیکل ډاکټر سره، چې زه پخپله هم یو میډیکل یم، د اصلحې موجودیت دا بیا بله ستونزه ده، دا یو سند ده. او بیا تر څنګ داسې هم ویل کېږي چې ځینې داسې رقم مخابري هم د دوی سره کشف شوي چې د هغې آخذه هلته دننه د طالبانو استخباراتو نه شو کشفولی نیولی. دغه شیان یو څه دس تشویشونه نورم زیاتی، او دا چې طالبان هم تر اوسه پورې روان دي په تحقیقاتو کې، او په خپله برتانیا هم ډېر غږ نه باسي. دري ژبې متل لرو، وی تانه باشه چیزه کې مردم نگوین چیزها.
بله،
او بیا دغه بل مشکوک کس چې په هغه وخت کې وویستل شو چې تاسې نوم مخکې یاده کړه، دا په هغه وخت کې زما په یاد دی چې د همدې جاسوسۍ په تور باندې وویستل شو د افغانستان. او اوس بیا د دویم ځل دپاره همدغه کس تللی دی، او داسې تصور داسې کړی ګواکې چې دوی به خپل هغه دندې ته دوام ورکړي. او بیا مشخصا هغه هوټل ته همغه کس ته ځي سره د هغې تر چارتر مدیریت لاندې ځي سره چې پخوا دا تجربه د هغوی له لارې نه شوي دي. موږ په سیمه کې د ده تر څنګ یعنی په ګاونډ کې هغه هیواد لرو چې د دوی مستقیم ټول پلانونه د هغوی له لارې نه پلي شوي په افغانستان کې.
بله، یوه یادونه زه ضروری بولم، ډیره بخښنه غواړم صدات صاحب، چې هغه کس چې مخکې ما یادونه وکړه چې له افغانستانه ایستل شوی و، هغه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال یعنی د تخلیه د پروګرام په ترڅ کې د برتانوي ځواکونو لخوا له افغانستانه ایستل شوی و، هغه بیا وروسته افغانستان ته د تورست په توګه د بیا لیدو په هدف باندې راغلی و. په ټولنیزو شبکو باندې هم ځینې ویډیوګانې خپرې کړې او ډیر انتقادونه هم پیښ شوي و، ځکه چې لویدیځوالو چې د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخالفت کوي، له دې سره مخالفت کوو چې د په افغانستان کې وضعیت ډیر عادي او نارمل خود، او په یو ډول سره د طالبانو د حکومت په ګټه تبلیغات هم کول. لدې موضوع تیریږو، ورځو وړاندې لږ تر لږه یو بل برتانوي وګړی پیټر جووینال چې مخکې خبریال و، او د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې هم په افغانستان کې د خبریال په توګه سفرونه کړي وو، هلته راغلی و. د 2021 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. خدای او څلور نور برتانویان چې له ده سره یو ځای په بند کې و، د 2022 کال د جون د میاشت فکر کوم په 13 و که په 10 نیټه، نه اوبخې په وروستیو کې و، د جون د میاشتې په وروستیو کې بی غږ ځواګه خوشې شول، یعنی ډیر په دې اړه خبر ورنکړل شو. فکر کوي صادق صاحب چې دا ځل به همداسې وشي او که اوس شرایط بل ډول دي؟
دا د پټو پردو تر شا معاملات د افغانستان سرنوشت سره تل لوبېدلی دی، دا یعنی اوسنی هیواز نه دی، دا په پخوا کې هم دا تیر شوي دا مسایل. د جمهوریت په دوران کې هم زه د یو وخت د یو ډیر مستند خبر شاهد یم چې همدغه سې ټولنه خیریه مؤسسې تر نامه لاندې دوه کانټینره وسلې د یو ځینه بل ته انتقالولې چې د کابل ښار په منځ کې ونیول شوې. یعنی یو خیریه مؤسسه، بیا هغه وسله، بیا هغه دغه شی، بیا څنګه خاموش
شو؟ د دې راپورونو تایید په دې خبرونه کې ډیر مشکل کار دی، ځکه چې د جمهوریت د محل چارواکي اوس له موږ سره په دې خبرونه کې نشته، او دغه شی به د هغې پېښې په باب که چېرته پېښه شوې وي د موږ سره هم معلومات نشته، او زه فکر کوم چې له ځاځي صاحب سره به هم نه وي. په هر صورت سوال دا دی چې دا ځل به هم دا کسان بې غږ ځواګه خوشي شي، او که به د یو تعامل په اساس مثلا محکمې ته به راجی شي، یا به د خبرو اترو په نتیجه کې خوشي شي؟
زه ډیر باور په دې نه لرم چې ډیر به څرګند محاکمه شي. دا خبرې به خامخا په پخوا کې دا ترخی تجربه موږ لرلې همداسې تیر شوي دي، او که چیرې بیا داسې وي چې واقعا کوم څه مستند شوی وي او طالبان پرې سترګې پټې کړي یا د یو معاملې په نتیجه کې سره دوی بیا خوشي کړي، یعنی هغه ترخه تجربې بیا تکرارېږي، او که چیرې داسې نه وي بیا رسمن باید دوی په خپله معذرت وغواړي او یعنی د دغې نه باید تیر شي. او لکن دغه د یو شی واقعا د تشویش وړ دی چې د یو میډیکل کس دپاره چې په خپله میډیکل وي او امنیت یې هم د هغه چارواکو لخوا نیول شوی وي او تضمین شوی وي، بیا دا وسله ورسره څه شی کوي؟ بیا د وسلې اسناد وي پخوا ورسره اوس نشته. داسې عجیب و غریب اخبار یعنی شا په شا را وځي چې شکونه را پاروي، خو خدای دې وکړي چې دا غلطه وي او دا سمه نه وي. خو لیکن که دا سمه نه وای نو دا به د جنوري نه تر اوسه پورې دا مسله دومره نه اوږدېدله، دی د جنوري په آخرو کې نیول شوی. خو تر هر څه بیا هم په دې باندې باید باوري شي افغانان چې دا په هر چا اعتماد کولو نتایج کله ناکله داسې وي چې د یوې سوري نه سړی په څو څو واره چچل کېږي. افغانان داسې شوي دي د تاریخ په اوږدو کې موږ د یوې سوري نه څو څو واره چچل شوي یو. نو بنان ما مخکې دا یادونه وکړه چې د بخنه غواړم دا خبرې مې لنډې کړم چې هغه مار چچلی وي د پړې نه ډېریږي، موږ دا ترخي تجربې ډېرې تېرې کړې دي، نو زه فکر کوم ممکن دا د همداسې یو ویره وي.
مننه ځاځای صاحب، ستاسو په نظر مخکې ما یادونه وکړه د نورو برتانوي وګړو او پهغه کې د پیټر جووینال او څلور نور چې بیا لغه سره یو ځای خوشی شول، دا ټول تر اوسه پورې زموږ ټول مثالونه په دې خبرونه کې چې یاد شول او تاسو هم یاد کړل، سادات صاحب هم یاد کړل، دا ټول برتانویان دي. ولې په خاص ډول برتانویان نیول کېږي د طالبانو د حکومت لخوا؟ یعنی د نورو هیوادونو وګړي هم شته پکې موږ نه خبرېږو، او که یوازې برتانویان نیول کېږي؟
اول خو ګوري تعداد دوی نه پیږم چې مختلف، یو راغلی د سیاحت بل ډاکټر دی او بل معلوم نه ده، بل هوټل مثلا لري که څه شي لري که نه، د دوی یو ځای نیول کنه دا هم د سوال
دا معلومه نه ده. هیڅ نه دی ویل شوی په هیڅ راپور کې، نه دی ویل شوی چې دوی یو ځای نیول شوی او که د مختلفو مودو په ترڅ کې نیول شوی دی.
بالکل بالکل، هم دا ما یادونه وختله چې وی کومه او بل یادغه راتګ دي خارجانو هی بل هیواد ته، هغه یو پروسیجر، رسمي پروسیجر لري. مثلا زه کوم بهر ته ځم کنه، هغه پروسیجر ما څه ده؟ زه دعوت شوی ما، زه تحصیل ته ځم، زه مثال سیاحت ته ځم، دا ټول پروسیجر رسمي پروسیجر ده چې د هیواد ته داخليږي، هغه ثبتېږي، هغه رجستر کېږي، هغه په پولیسو کې ثبت شوېږي، هغه رجستر کېږي، د دوی استوګنځای معلوم وي، هر څه معلوم وي. نو دا چې څنګه راغلي دي او چا رابللي دي، په کومې طریقې راغلي دي، او بیا هغه دا نیول کېږي، دا ټول هغه سوالونه دي چې باید د امارت اسلامي نظام حکومت هغه ته باید ځواب ووایي. یعنی بیا خصوصا تاسو اشاره وکړله چې د څو ځلې د برتانیا وګړي دلته نیول کېږي او بیرته خوشي کېږي. اوس ښه سوال د مونږ لپاره دا ده چې ښه دا برتانیان راغلي وو د پروسیجر ښې تعریف کې مونږ ته چې څنګه راغلي وو، چا راوستي وو، د ویزه چا ورکړې وه، او کوم ځای کې اوسېدل، راجستر شوي وو نه وو شوي، دغه اصلاحات څنګه ورسره وه، دا اصلاحات چا ورکړې وه، ډاکټر ته اصلاحات څوک ورکوي. یعنی د خپل امنیتي پروسیجر په کابل کې په افغانستان کې دی، دغه مسؤلیت څومره ادا کړی ده او کنه یې ادا کړی؟
ځاځی صاحب، د وسلې په باب خو ویل شوی دی چې دوی ادعا کوي، البته دغه خیریه ټولنه چې مخکې ما نوم وخت د برتانوي خیریه ټولنه وایي چې د ډاکټر یا د خیریه ټولنې کارکونکي چې و دې وسله درلوده، اما پهغه شیبه کې نه و سره مونږ په دې باندې بحث نه کوو. سوال دا دی ځاځی صاحب چې آیا یوازې برتانویان په دغه طریقه چې تاسو وایي، یعنی په مشکوک ډول بې له ثبت او راجستر نه په خپل سر افغانستان ته راځي؟ زه فکر نه کوم چې دا کسان به په خپل سر راغلي وي. او که نور وګړي هم شته په افغانستان کې چې د همدغو برتانویانو په شکل نیول کېږي مګر موږ نه پې خبرېږو؟
ډېر شیان بسله اوس مسلمان طبي برخه کې دلته ډاکټران راځي، همدغو د پاکستان هېواد د ډاکټران په تېرو ځای کې مصروفه دي. کار کوي یا په تنخواه یا په سرمایه یا په دعوت شوي دي که نه رسما نن دلته اوس کار کوي دا پروسیجر لري او دغه پروسیجر نه پوهېږم محدود ارزه توقع چې عمارت اسلامي دغه پروسیجر باید توضیح کړي هغه کې واضح کړي خلکو ته چې دا په دا رقم پروسیجر ده ځکه که چېرته دغسې یو مجرم راځي یعنی مثال که په کوم جرم نیولی شوی وي دوی دغه مجرم چا راغوښته وو چا رابللی وو
یعنی په دغو وګړو کې چې په افغانستان کې په دغه ترتیب سره راځي او کار کوي یوازې برتانویان دي که نور وګړي هم شته
نه وګړي خو شته ولې نه شته ټول شته دی ولیکن ولې د برتانیا وګړو سره دغسې یو هغه کېږي تعامل کېږي داسې عمل کېږي یعنې دغه څو پیښې که نه دا ورتوالی لري یو بل ته که نه دغه د سوال لاندې ده دا خپله د سوال لاندې دي یوه پیخانه ده دغه دویمه کېدای شي درېیمه پیښه شوې وي کېدای شي ډېر مسایل زمونږ نه پټ اوسي کېدای شي ډېر مسایل راته پټ اوسي که نه چې هغه هغه خبره ده ورور مو چې راته وویلي چې د پردې شاته ډېر مسایل دي چې هغه نه په خبرېږي ولس نه په خبرېږي حتی هماغه خلک چې بندیان شول که نه څنګه خوش شول چا وضاحت ور نه کړو هېچا چا وضاحت ور نه کړو فقط بندیان شو ونیول او بېرته خوشې کړل چا ټپوس هم ونه کړو چا پوښتنه هم ونه کړه او ډېر وضاحت ور نه کړلو مینان ده هغه ده زه فکر کوم چې دا مسله ما ته ساده نه ښکاري ما ته نه ښکاري ساده ځکه دغه ساده به سړی فکر هم ورته ونه کړي بله خبره زه د طالبانو مسله درته وایم چې په افغانستان کې غیر د دغه د خارجي اتباعو نه داسې د دوی کړنې کوي چې اصلا هغه نه قانون ایجابوي نه شریعت ایجابوي نه پښتو ایجابوي دا یو چا باندې شک ده بس روای چې هغه کې څو ته یې رنجر کې واستوه بیا زندان ته یې واستوه بیا بل هغه راغه وایي چې دا خو بېګناه وه اورې نه بېګناه سړی خو تا پنځلس شپاړس ورځې د هغه په تېرې کړې زندان په تېر کړو
مننه سادات صاحب یو نیول شوی کس لکه څنګه چې مخکې ما هم په راپور کې یادونه وکړه د یوې خیریه ټولنې ډاکټر دی د طالبانو له دې اقدام سره به د بشري مرستو بهیر په یو ډول سره اغیزمن نشي یعنی هغه بشري مرستې چې له افغانانو سره کیږي له ملکي افغانانو سره هغو باندې به ناوړه اغیز ونه کړي
په مجموع کې هر عمل عکس العمل راباسي دا بیخي ثابته خبر ده او دا عمل به هم خپل عکس العمل ولري مګر دا چې طالبان وشي کړی خپل ادعا ثابته کی او یا دا چې کچیرته دا د دوی دا راپور غلط وزی یا دا شک غلط وزی د کم معذرت خواهی په اساس به دوی بیا بیرته خپل دا مراودې جوړی او دا تعاملات جوړی او بل دا چې دغه عجیبه ماته دا ښکاري چې یو خوانه نړیوال په مجموع کې شکایت لري له بلې خوانه یعنی هر هفته بدون کوم هغه نه لنډوالی نه کوتاهي راتګ نه دا څلوېښت میلیونه ډالره زی او د ده بیرته حساب کتابم اوس خو نه دی معلوم بیا یو ورځې بیا خامخا
د هغې په باب خو امریکایي چارواکو لویدیځو چارواکو په وار وار دا خبره واضحه کړې ده چې دا مرستې د طالبانو له حکومت سره نه کیږي بلکې د بشري مرستو یوه برخه ده چې د ملګرو ملتونو د مؤسسو له خوا نه مصرفیږي
که تاسې دا تېر هفته هم دا خبر اورېدلې وي په ځینو ولایتونو کې سخت شکایت و د دې نه چې په دې کې هم انډول نه مراتېږي ځینو ته یو څه کېږي او ځینې ته نه کېږي ځینې خپل هغه خېشخوریګانې پکې روانې دي هغه خپل شناختونه نه په اصطلاح غلطه ګټه پورته کوي او په زمن کې داسې اوازې هم د خلکو د خوا نه شته دي چې دا ځینې ځینې ډلې یا ځینې ځینې کسان دلته او هلته د داعش په نامه را پیدا کېږي دغه د کم ځینه راځي د کم ګاونډ نه راځي دغه ګاونډ چا ته معلوم دی او څوک څاري د افغانستان فضا خو د افغانانو په اختیار کې نه ده افغانستان فضا خو اوس هم د امریکې تر کنټرول لاندې ده دا چې د دغه نشیانو نه دوی خبر وي مخکې نه خپل افراد ته وایي چې دغه مخکې نور افغانستان ته مزه چې خطر کیږي بیا دغه نشې دوی واقف وي د دې مخنیوي لپاره ولې بیا مثلا دوی تصمیم نه لري او بیا چې پیږي چې دا تل مدام د څلوېښت کاله نه را افغانستان کې دننه دغه ټول شیان زموږ د ګاونډ نه شوي دي او راځي بیا دې ګاونډ ته تر ننه پورې کم سزا ورکړ شو د نړیوال قوانینو په رڼا کې؟ هیڅ هم نه. لیکن د هغه د پاره او د هغه د بقا د پاره افغانستان درې ځله قرباني شو، د افغانستان وګړي قرباني شو. زه د نړیوال دا دوه مخه لوبو ته زه په خپله شخصا د افغان په حیث د شک په سترګه ګورم. زه بهر کې ناست یم، زه مهاجر شوی یم د همدغې لوبو د نتایجو په اساس خپل وطن پریښودو ته مجبور شوی یم. لیکن دا لوبې تر شا څوک دي؟ او بیا څنګه دا دوه مخې لوبې د افغانانو سره د څلور لسیزه بس نه ده؟ د دوه دوه نیم میلیون انسانانو وژنه تر هر نامې لاندې دا بس نه ده چې اوس لا بله را شروع کړې ده؟ او دلته او هلته داعش پرون د طالب په نامه کې دا هغه وشو، داعش د بیا بل ورځ یو بل ډله راوځي او ټول د یو ګورنر راځي. یو ګورنر
مننه. زازای صاحب، ستاسو په نظر د بشری مرستو پر بهیر به د دې ډاکټر نیول چې مستقیما د بشری دی خیریه ټولنې کارکونکي دی او د بشری مرستو پر رسولو کې برخه درلوده، فکر کوي اغیزمن به شي کنه؟
دغه بشری مرستو کې مونږ په نړۍ کې ډېرې بیلګې لرو چې د بشری مرستو په نامه د دوی کاروانو کې حتی وسلې انتقال شوې. نړیواله کچه د مونږ د نښې لرو او هغه شواهد لرو. یو استخباراتي کس یا ډله یا یو اداره هغه نو په خپل تندي باندې نه لیکي چې زه د پلانکي استخباراتي ادارې غړی یم. همدغو نومونو هغه هېواد ته داخلېږي، د انجینیر په نوم دی به د خیریه
موسسو. او تاسو فکر کوئ ځاځی صاحب چې د طالبانو په استخباراتو کې اغه لازم قوت او قدرت او ظرفیتونه شته چې بهرنی ایجنټان چې په افغانستان کې کچرت فعالیت ولري هغوی تشخیص کی وینې سي او شواهد او اسناد پر پیدا کی؟
یو خو ډیره مهمه ده د 45 کلن جګړې تجربه راته خودلې ده چې دلته بهرنیانو ته زیات قدر ورکول کی، یعنی دوی په وړاندې ډیر بي تفاوتي دوی خوشحاله دي چې دا د بهرانیان راغلل کمرې راغلی نه پوهېږم مطبوعاتو غړي راغلل او نه پوهېږم خیریه بنسټونه راغلل سخت ورته خوشحالي نه تفتیش درست شته ده نه پوښتنې شته ده. یعنی افغانستان یې داسې بې سرپوخه هېواد د 45 کالو کې شوی ده، تنه جوړ شوی ده. بیا دلته په تاسف څه وایم چې دوی څه پورې ډلې ټپلې دي، ډلې ټپلې دي چې هر څوک د بهرانیان د خپل لو شخصي ګټو په خاطر قومي ګټو په خاطر باندې استفاده کوي.
ډېر زیات مننه.
ملي ګټو ته ډېر کم خلک چې مجمن وي.
فقط یو ورستي پښتنه ډېر لاند ځواب له دوړو خاغلو غوړم. ځاځي صاحب تاسو په نظر لاند راته وایست دغه پیښه به د دې دریو کسانو نیول به د لویدیځو هیوادونو سره په خاص ډول برتانیا سره د طالبانو د حکومت اړیکې اغیزمن کړي؟ لا یوی د کنه په کوم وخت کې راته وای اصلت فن
کاملن د چې ترڅو واځي نشي او محمد اده چې د افغانستان خلک په خبر نشي د افغانستان خلکو پر وی باندې هم د بد تاثیر غیزه کوي چې د خلکو څوک څه پر لغلی او څنګه خوشحال او د نړیوالو اړیکو نه هم ډیر منفي تاثیر لري.
ډیر زیاته مننه. او سادات صاحب، تاسو لطفا هم دې سوال ته ځواب راکړئ چې د طالبانو حکومت هسې هم له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په برخه کې ستونزې لري، دا به دا ستونزې نورې هم زیاتې نه کړي؟
خامخا هر ستونزه بل ستونزه زیږي او د ستونزو د حل لپاره هر سړی کوشش کوي چې خپل مستندات وړاندې کړي. کچېرې طالبان داسې مستندات په لاس کې ولري او بیا هم د ولس نه په پټه او د پردې تر شا تیری، دا به یو بل جفاوي. لیکن نړیوال سره د روابط پالل د یو معیار په اساس باید د نړیوال روابط په اساس وي. هغه هیواد چې له حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دلته او هلته فعالیتونه د هر خوانه را روان دي، دا د پښتنې وړ دي. هر ټول هر بهرنی هیواد چې دې سره په اصطلاح اړیکې پالي، نو په کم اساس پالي؟ حکومت په رسمیت نه پیژني، ضمانت ترې غواړي. لکن په مجموع کې خپل فعالیتونه د لپاره شرایط برابرول غواړي او تمام لري د چې شي تمام تنه لري رسمیت هم نتیجنی لري کوم څه نشته نړیوال قوانین دي ته په خپل ډول تر کولاندې کړی دي په کوم اساس تلته زیدنه
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د 25 دقیقه بحث کې مو د ازادي رادیو د میلمنو سید زاکر شاه صدات او یوسف امین ځاځي څرګندونه اوریده تر بلې خبرونه د خدای پامان.